라디오.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږاشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوه. د پښتو د لومړنی نیم ساته خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په قرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په وړاندې د ثبوت نه دی وړاندې کړی چې دا حملې چیرته شوې. د فرا د امر اختیار ریاست د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. او روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 6 کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې یې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړې خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط ایښی. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فراه د عامر اختیار ریاست د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراه له ښاره یې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درشپېتو ولسوالۍ کې بالکل د دېغې کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فراه کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمېر له 500 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فراه د عامر اختیار ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبت پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولی معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولی معرفي زیاته کړه چې په 103 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشې پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 15مه په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د 68 کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 671 تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس 6090 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 68 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوانان هم په کورونا وایرس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابر سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي و چې روسیا، ایران او چین د کورونا وایرس تخبری دو پاړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه 1.5 میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14.8. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. مزار شریف آسمان زی زی وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.15. او جلال آباد آسمان زی زی وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.14.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چپته د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمنی استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کراری تیر سي. بل خو په ناټو کې د امریکا سفیر کلی هیتس وایي
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
د امریکا د کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعته لومړنۍ خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتسل پرون د اپریل په 15مه پر خپل ټویټر یو لنډ پیغام کې لیکلي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشته د هیواد پر خلکو په کرارۍ تېره سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتي جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتسل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کراری تیرسي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 14 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره دریدلی چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. کی هچنسن په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي
وی کال اون دی طالبان ټو سیټ دی کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسوالو طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسوالو طالبانو په وروستیو یو 15 ورځو کې 2840 وسوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویان جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو ونه کې څلور ترش ملکی وګړي د وسوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او دوه پیته تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لیو لوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 15000 بندیانو د نه خوشي کولو لقبل د سولې خبرو ته خند پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د کانګرس یوې مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیا وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوار لسکسیس ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان زیا وایي د دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکې وي.
مطالعات زیات یک اهمیت او ارزښت خاص د سنا امریکا او بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده لوړ پورې پلاوی دی. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او له افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغلی زیا وایي دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤلانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیا ټینګار کوي چې دغه ټیم ارزونه بل افغانستان او سیمه پراخوي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خکیل خواوی اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه د پراختیا د برخې متخصصین، حکومت ولی، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شبه و چه دغه تیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسی او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
سکل با د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روزماتو او همدارنګه په تراهو او لمنځونو او د قرآن پاک په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوه، خو سګرۍ روژه په ډېرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړې. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې غوښتل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربېره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جمعتونو کې له تراویح لمانځن نه منع کوي، خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خپرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جمعتونو کې لمونځونه وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې پام کې ونیسي.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي، په هغه برسېره د ارشاد حج اوقافو وزارت لارښوونه هم دا ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفاده برسیره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم سوی وي، د عفونی مواد استعمال سوی وي.
خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمېر کې خلک هم په جمعتونو کې راټول شي، ښارونو او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایروس ډېر ځپلی، په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر یې دغلته چارواکو د کرونا وایروس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنهایي خلکو ته لارښوونه کړې چې په جمعتونو کې له راټولېدو دې ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلي عبادت دې کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې په جمعتونو کې د تراویح لمونځ او نورو راټولېدو بندیز سست کړی. خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دیني عالمانو ته ویلي چې د کووید 19 وایروس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکوونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکوونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جماعتونه تړلي وي او د جماعت منځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتی طلعت تاجودین ویلي امامان به په انلاین توګه د تراوی لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت بکوي. د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جوماتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراوی لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراوی لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتی په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو وخت چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي جوماتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتی ورته فتوا ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتي او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هیواد کې جمعتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کېږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتي دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو لر پروګرام سره په تړاو کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم همداراز د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ یې فضا ته واستاوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامې شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دستګاه او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وې له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بندېدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تېره اونۍ پر خپله وبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دستګاه د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کرونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی، په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کرونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک‌آمیزه دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نړیوالو ورځپاڼو ته اجمل آن کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هره ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وژني. ورځپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره کوي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوری روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا دمخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورځپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه شوې. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې یې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورني اخو ډب کې ښکېل پاتې شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسېدلي. یو لویدیځ چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویاو په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هره ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند د اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، ایا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولی شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولی. اتلانتیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بېوزله هیواد دی چې لا دمخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګرېوان دی. بېوزلي پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزوری روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا دمخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډېر کمزوری دی. خپرونې په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې اوسنۍ روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولی شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.
دا مهال په افغانستان کې 8:20 شوې. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسیې پرون په یو شواروس کې د کرونا وایرس له کبله د 6 کسانو د مړینې خبر تایید کړ او پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت گازپروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سرغړونه کړې او د ګاز او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. اوس هم د ژوند رنګونه زمانه مبیبلا ده
په انسټیټیوټ کې د کمپیوټر ساينس رشته درس وایم.
اوس غزنی ته راغلی؟
اوس غزنی ته راغلی.
ولې راغلی؟
هلته هم ذاتي ټوشن بند سو، کرنتین سو، دلته اوس غزنی ته راغلی.
دلته کرنتین د نوټوب کرنتین کې دلته څه کوي؟
دلته کور کوچنیانو ته درس وایم او کور کې پلي پټي ګلان شان کرم.
څه ډول ګلان کری؟
د ګلګلاب دي کوغه کرم او څه پلیم جوړ کړی دی هغه پټي کوم.
کوچنیانو ته څه ډول درسونه دی؟ د مکتب درسونه ورته وایي؟ نور درسونه څه ډول درسونه ورته وایي؟
وو دی راتلونکي کال درسونه ورته وایم. د څه دی څلرم سیم کې دی؟ څلرم سیم کتابونه ورته وایي. څه کال یې ځای نه سي
چې درسونه ووایي پولی پټیم وکړي ګلان وکړي بیا چې کوي؟
بیا په ټلیفون کې گیم کوم، پابجی گیم کوم.
نو ستړی کوي دی نه؟
نه خوند کوي.
څومره مصرف کوي په دا گیم باندې؟
و دی 2 ورځې 50 افغانۍ مصرف راځي باندې.
نو د چې ته په گیم باندې مصرفوي، ولې په کتابونو نه مصرفوي چې آیندم ولري مطالعه وکړي؟
هغه کتابونه تقریبا 6 کتاب په ټلیفون کې لرم. د شپې یو کتاب نیم کتاب مطالعه کوم.
کتابونه
انټرنیټ کتابتون یو پیج دا چې گروپ پیج دو د انټرنیټ یو پانه د پاغلغه نه را ډاونلوډم
څه ډول کتابونه را ډاونلوډای
ناولنم دی پوکی دی پلسپانو کتابونم دی پوکی او نور کتابونم ست زیات
د تاسو کوم خپل مسلک ته پونتون پونځي کی هغه کتابونه ستپ کی کنهست
هغه کتابونه نستپ کی بدبختانه
څومره د خپل ژوند د خپل حالات څومره خوشاله
ډیر خوشاله داو د ژوند رنگونه د دری څنګه د دری خبرونه لپاره نسیم شفق سټډیټ راغلی شفق سپخ